سلامونه اوریدونکو او لیدونکو ستړي مسي د دا وایس اف امریکا دی وریډیو او ټي وی واسطه خبري خبرونه ده نن د اتواریا اکشن به ورځ ده کال 2018 د نومبر د میاشتې 12 نیټه ده پاکستان کې د محل د شپې 10 بجې دی افغانستان کې 9 نیمه او دلته واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې سوي دي وایس اف امریکا دی وریډیو او ټي وی واسطه خبري خبرونه وړاندې کوم کې تاسو قربانې یو ځکلسم کاکړ
او زه مجاهد جواد
تاسو خبرونه کې شرغلاست وی یو ساته خبري خبرونه کې مر سره ملګری او سی یو شمیر مهمو موضوعګانو باندې تفصيلات درلله روح اول درته وړاندې کوو د نن ورځې د مهمو خبرونو سره کې
په پاکستان کې د حکومت مخالفه سیاسي ګوند له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د نومبر په 15 نیټه په جنیوا کې د بشري حقوقو په اړه کې دونکو غونډه کې دی په خپل هیواد کې په زوره د خلکو ورکیدل جرم وګرځوي
په پاکستان کې حکومت په ټول هواد کې د خودکار وسلو لایسنسونه یا اجازت نامې د ځنډولو فیصله کړې ده او د راتلونکي کال د 15 جنوري پورې د 50,000 روپو او یا د نیم خودکار وسلو په بدل کې د ضلع انتظامیه سره د وسلو جمع کولو هم غوښتنه کوي
او د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تر لیدکاتو وروسته په ویتنام کې د وی خبري غونډه پر مهال وویل روسي مشر ورته ډاډ ورکړی چې د امریکا د تیر کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې روسي لاسوهنه نه ده کړې
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو دا خبرونه تاسو په ریډیو باندې اوري په ټي وی ګوري او د دې ترڅنګ د ډیوا ریډیو د فیسبوک په پاڼه او په پاڼه هم پر ژوندۍ بڑا کتې سي موږ سره ملګری اوسئ یو شمیر نور مهمو موضوعګانو باندې تفصيلات لرو
دا وایس اف امریکا دی ودا او د خبرونه نیخ پنیغه د واشنگتن ډي سي له سټډیو څخه خبريږي چې تاسو یې ګوري او اوري راځو د دې سات لمرني راپور ته په پاکستان کې د حکومت مخالفه سیاسي ګوند له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د نوومبر په 15 نیټه په جنیوا کې د بشري حقوقو په اړه جوړیدونکې غونډه کې دی په پاکستان کې په زوره د خلکو ورکیدل یو جرم وګرځول شي په پاکستان کې یوازې په 2018 کال کې 228 کسان د ناسرګندو کسانو لخوا نترک شوي دي پام وکړئ په دې اړه بشپړ راپور ته زموږ همکار ارشد حسین وړاندې کوي
په داسې حال کې چې پاکستان په فرار روانه اونې کې د ملل متحده د بشري حقوقو د سانګې په غونډه کې د هیواد د نن د بشري حقوقو د حال په حق له رپورت وړاندې کوي نو اخوا په پارلمان کې د مخالف پیپل ګوند مشر فرحت الله بابر غوښتنه کړې باید چې پاکستان د په زور د خلکو بې درکه کول جرم وګرځوي د ملل متحده د بشري حقوقو د یونیورسل پیریوډیک ریویو غونډه د نومبر په 15 نیټه د سویټزرلند ښار جنیوا کې کیږي دغه غونډه کې د ګډون دپاره د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه محمد آصف په مشرۍ کې 14 کسیز پلاوی به د نومبر په 14 نیټه روانيږي راپورونه وایي چې په دغه غونډه کې به پاکستان د هیواد دننه د بشري حقوقو په صورتحال قامی رپورت وړاندې کوي او په دغه رپورت کې د ورکړې شو شمیرو دفاع به کوي دا اخبار د هیواد په پارلمان کې تر ټولو لوی حکومت مخالف پیپل ګوند د سېنېټر فرحت الله بابر د قول لیکي چې د ملل متحده د بشري حقوقو د سانګې په 13 غونډه کې چې د پیپل ګوند د واکمنې په محل تر سره شوه وا پاکستان منلې وا چې په زور به د خلکو بې درکه کول به یو جرم ګرځوي خو دې زیاتوي سکل چې موجوده حکومت کوم رپورت وړاندې کوي په هغه کې دا مسله موجود نه ده خاغلی فرحت الله بابر چې پخپل هم د پاکستان د سېنېټ د بشري حقوقو د قائمه کمیټې غړی دی وړاندیز کړي خبرداوي چې په دغه غونډه کې پاکستان پریکړې اعلان وکړي چې هغه به سکل د هیواد دننه په جبري توګه د خلکو بې درکه کول یو جرم وګرځوي د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی مشر ډاکټر مهدی حسن ډیو ریډیو سره خبرو کې د خاغلی فرحت الله بابر د وړاندیز سره اتفاق خودلې او زیاته کړي چې د هیواد دننه مذهبي تونلارې توپ خپل انتها ته رسیدلې او ویلي چې د مذهبي تونلارو د زور او قهر نخه په ځانګړي ډول د هیواد دننه مذهبي اقلیتي ډلې ګرځي
وائلیشن ہوتی ہیں ہیومن رائٹس کی، وہ سب حکومت کے ادارے کرتے ہیں، لہذا حکومت جو رپورٹ پیش کرے گی وہ حقائق پہ مبنی نہیں ہوگی. یہ جو کچھ کہا ہے فرحت اللہ بابر صاحب نے، میں اس سے مکمل ایگری کرتا ہوں کہ انفورس ڈسپیئرنسز جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں. اگر کسی پہ کوئی الزام ہے تو عدالت سے اسے ثابت کر کے یا پولیس اسٹیشن میں ثابت کریں اور اس کے بعد اس کو گرفتار کریں.
هغه وای په پاکستان کې چې څومره هم د بشری حقوقو سرغړونه کیږي هغه حکومتي ادارې کوي، او حکومت چې د ازل متحده قانونو کې کم رپورت وړاندې کوي هغه نه غني چې دا به په حقیقت ولاړ وي. او نوموړې د فرحت الله بابر د غوښتنې سره هم اتفاق لري او وای په جبر د خلکو بې درکه کول باید چې اوس یو جرم وګرځول شي. د بشری حقوقو خپلواک کمیشن د کال 2014 رپورت کې وای دغه کال په جبري توګه د بيدرکه کلیشو خلکو شمیره 228 رسیدلې چې په تیرو شپږو کلونو کې تر ټولو زیات شمیره ده. او دغه رپورت د پاکستان د بشري حقوقو د حکومتي کمیشن په حواله وایي چې په مجموعي توګه د هیواد د بيدرکه شو تنانو شمیره 2019 رسیدلې. اخوا فرحت الله بابر د هیواد دننه د داوی هم رد کړي چې غني د مذهب د سپکاوي قانون غیر امتیازي دی، او په ډاګه کړي دا ویل چې تر اوسه پورې د دغه لانجمن قانون لاندې چاته سزا نه ده ورکړې شوې سراسر دروغ دي. نوموړی په منصفانه ډول د مذهب د سپکاوي د قانون نفاذ د هیواد دپاره تر ټولو ستره ننګونه بللې. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه،
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د با خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې
صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله.
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه ودا ټوئیټر @voadiva، فیسبوک voadiva. VOA Diva. بے طرفہ، کرا، تولا، رختنی، باوری خبرونه ورکوي. ٹویٹر @VOA Diva، فیس بک VOA Diva.
اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه تاسو ته وړاندې کوو. دا خبرونه تاسو د دی ریډیو د فیسبوک په پاڼه او په پاڼه هم په ژوندۍ بڼه لیدای شي. په خبرونه کې یو بل رپورټ چې د پاکستان حکومت په ټول هیواد کې د خودکار وسلو د لایسنسونه یا اجازه نامې د ځنډولو فیصله کړې ده، او راتلونکي کال جنوري 15 نیټې پورې د خلکو زغښتنه کړې ده چې د 50,000 روپو او یا د نیم خودکار وسلو په بدل کې دغه وسلې د حکومت د ضلع انتظامی سره د جمع کړي. خو بیا په سیمه کې د مدني ټولنې فعال تنان وایي چې خلک دغه وسله د ځان د ساتنې لپاره ژدي، نو په کار دی سي که حکومت دغه ډول غوښتنې یا اعلانونه کوي د خلکو تحفظ د یقیني کړي. نور تفصیلات تاسو ته د احسان محمد خان په راپور کې وړاندې کوو.
د حکومت لخوا د خودکاری وسلې اجازتنامې یا لایسنسونه ځنډولو په لړ کې د داخله چارو وزارت لخوا خبرتیا او نوټیفیکیشن هم جاری شوه چې پکې د 2013 کال 15 جنوري نیټه ښودل شوې چې د دې وړاندې دي خلک خپل خودکار وسله د ضلع انتظامیه سره جمع کړي او په بدل کې دي نیمه خودکار وسله او یا 50,000 روپۍ ترلاسه کړي. د پاکستان نومیالی قانوندان سردار حسین په وینا په خوشاله او کلاره هیوادونو کې د عام وګړي خودکاری وسلې ته کومه اړتیا نه وي. نوموړی وایي د پښتنو په سیمه چې د ترهګرۍ کومه ویره او ترهه موجود ده، په داسې کې حکومت له پکار ده یوه ګټوره لار ولټوي او ښودل شوې معاوضه هم تر مناسبه حده لوړ کړي. په دې هکله نوموړی زیاتوي،
پلاس کی دی دا خود جنگونو دا پار پکار رازی او دا فوج سرا یا دا نور دا سے دا غصر چاگا دا جنگ سرا تعلق لری نو دا غی سرا پکار دا او دوی ما خبر دا چی دا با دیرا مشکل شی زکا چی دا لکاو رو پوسیز تا پا 500,000 روپے آلے او بل دا پا قبائلو کیا سے مالات خراب دی نو پکار دا چی یا خود دی کی مت دی زیاد کیا ہوتا یا دوی سرا سا جرگی پا طریقہ خبری ہو کی دا دینا با نور اوم آلتے خلق ایلٹ شی اور نور بوم یا داسنا چی ہو ڈریم گروپ جو شی وغا دا ہو اچیات زمان دمرا قیمتی اصلا اور زمان آدی پڑے رکھ کم قیمت بانے را ہونڈائی نو دا ناجیز دا
پا خیبر پختونخوا او قبائلی سیمو کی چی دا ترہگرائی پر زد نیوازی امنیتی زواکونا بلکہ دا امن لخکارو سرا تڑلی وگڑو هم پا جگڑا کی برخا غیستی چی پا نتیجہ کی زیادتر خلق پا هدفی بری دونو کې مړ شوی هم دي. د مدني ټولنې یو فعال غړی نسیم خان د وړوای په کار د خودکاری وسلې باندې بندیز وړاندې حکومت ولستا حفاظت هم ورکړي
نو چې دا وسله حکومت واپس واخلي او دا ټومیټک وسله دا ممنوع وبورو دې سره صرف خلکو خپل ځان حفاظت کوو او ډېرې زیاتې روپۍ چې وي هغه د فیسونو په مټ حکومت ته ورکولې نو چې دا فیصله راغله نو دا خو بالکل لکه حکومت دا تحفظ دی هر وګړي نشي کولی. په کار دا وه چې دا فیسونه کم شوي دي نه داسې یو تاثر دی چې دا ملک لکه بالکل صفا شي او دلته ترهګر نشتي، دلته دهشتګر نشتي، دلته ډاکو نشتي او حکومت داسې یو غټ ګامونه پورته کړي دي نو دا یو تاثر حکومت ورکول برته غواړي. حالانکه داسې
د خودکاری وسلې د اجازت نامو په لړ کې چې حکومت هر کال په لویه کچه مالی ګټې هم ترلاسه کوي، د پاکستان په زیاتره برخو کې چې اکثره حکومتي او کاروباري خلکو دغه قسمه درنه وسله په لویه شمېره کې ساتلې او د دې قسمه وسلې د لارې پل غیر قانوني کاروبارونو ته وده ورکوي. یو خوا چې د حکومت د دې پرېکړې په نتیجه کې دغه قسمه شخصي ملیشا ساتونکي هم په خطر کې پرېوتي، نو بل لوري د دې وسلې کومې درېمه غیر قانوني ډلې ته د خرسون ویره هم موجود ده. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، پیښور.
ما خوب لیدلی نتیجه به ډېر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکن سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ ډی وی خبرونه اورئ او وینئ. اوس هم راځو یو بل مهم راپور ته. د پاکستانی طالبانو د سیوري لاندې جماعت الاحرار ډلې نه د دغې ډلې د داخلي اختلافاتو له امله یوه بله ډله جلا شوې یا ترې جوړه شوې چې هغې باندې نوم یې د حزب الاحرار. د دغې ډلې نوی مشر مکرم خان مومن نومیږي چې تر اوسه یې له نوم سره دومره آشنایي نشته، او د دغې ډلې یوه ځانګړنه به دا وي چې د دوی د جهاد عملیات به یوازې د پاکستان په خاوره کوي. پام وکړئ په دې اړه بشپړ راپور ته د ډی وی خبریال ارشد مومن رالیږلی.
دغه ډله د مکرم خان مومن په مشرۍ کې اعلان شوې ده، کوم چې وړاندې د جماعت الاحرار عسکري څانګې مشروع. د حزب الاحرار په نوم ډلې اعلان په یو خپره شوې ویډیو کې شوې چې پښتو ژبه کې خبرې کوونکي وسلو په لاس یو څو کسان ناست پکې ښودل شوي دي. په ویډیو کې کمانډر مسلم یار په نوم یو تن د نوې ډلې اعلان کوي او وایي د جماعت الاحرار سره اختلاف په عکس العمل کې نوې ډله اعلان کړه. سمو د وړاندې مکرم خان مومن په یو برید کې جوبل شوی او بیا یې خپل ویډیو پیغام کې ویلی وو چې دغه برید پرې د احرار مشرانو لخوا شوی دی. سیړونکو خبریال طاهر خان وایي چې خپل منځي اختلافات دغه سي تنظیمونه ډېر کمزوري کوي.
بالکل دغه درې په نوښتو کې دی او د دې نوړاندې هم د دې نه ځنه خلک هم جوړ شوی دی چې سبي په خپل باندې نسي نو تا وخت زموږ د اتحاد کې چې ما په دغه رات په پاکستان کې نه قانون راغلا هغه د دې نوې ګروپ جوړ دو سره زما په نظر باندې چې هغه نور زیات کمزوري شوی دی.
جماعت الاحرار ډله په کال 2014 کې د تحریک طالبان پاکستان نه جدا شوې و او د لویو کاروایانو ذمہواری منلې و او د حزب الاحرار په ویډیو کې ویل شوی چې د دوی جدا کېدو یو سبب په دغه بریدونو کې د بیګونا خلکو وجنه هم شامل ده. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په رسمي توګه په دې اړه لا هم سندي ویلي. سیړونکو خبریال طاهر خان وای احرار ډلې په موجوده وخت کې په پاکستان کې د واکلاند کوم ځای نشته خو نوې جوړه شوې ډلې خپل هدفي عملیات ترسره کولای شي.
چې کما دا خو اصله وړ ډلې دي او د دې وخت چې کما پالیسي تکرار راغلم دغه چې په 14 او کا یو ځای کې ټارګټ کلینګ وکا خلک وژنه پکې یو د دې په علاقو کې پاکستان کو کنټرول کې دی لا کې نشته. دغه شان حمله دغه شان عملیات
روان کال اپریل میاشت کې د جماعت الاحرار مرکزی ویان احسان الله احسان هم پاکستان پوسټ ته تسلیم شوی او پاکستانی پوځ وای د خپل خاورې نه وسلوال ډلې ختمې کړي او اوس د پولي پورې غاړي افغانستان نه خپل عملیات ترسره کوي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دی ریډیو، شبقدر.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا یو ساته خبری خبرونه لیاده وام لري. تاسو ته خبرونه کې یو بل راپور وړاندې کوو چې په ورستیو کې په پاکستان کې مطبوعاتو کې یو عربیا دا خبری مخ ته راغلی دی او په دې باندې بحثونه شروع شوی دی چې استابلیشمنت د خپل ګټو لپاره سیاسي ګوندونو څخه کار اخلي. دا د هغه ورسته چې په پاکستان کې د کراچۍ شهر پاک سرزمین ګوند مشر مصطفی کمال په استابلیشمنت باندې دا تور لګولی و چې په پاکستان کې دننه سیاسي ګوندونه د خپل ځان ګټو لپاره کاروي. په دې اړه نور تفصيلات تاسو زموږ همکار بختور شاه په یو راپور کې وړاندې کوي.
په کراچۍ کې د پاک سرزمین پارټۍ یا پی ایس ایف مشر او پخوانی ناظم مصطفی کمال تور لګولی چې د استابلیشمنت په غوښتنه د ایم کیو ایم پی ډلې مشر ډاکټر فاروق ستار سره ګډ خبری کانفرنس لورغلی وو. نوموړي د یو خبری کانفرنس په وخت دغه تاثر رد کړی دی چې ګنی دوی د پاکستان د استابلیشمنت لپاره کار کوي او د متحده قومي موومنت په ضد دوی ته ریاستي ملاتړ ترلاسه دی. مصطفی کمال ویلی دوی د استابلیشمنت په امر چې چرته غوښتل شوي وو هلته د ایم کیو ایم پی مشر فاروق ستار د وړاندې نه موجود وو او دا کار استابلیشمنت هم د فاروق ستار په غوښتنه کړی وو. د پاک سرزمین پارټۍ مشر او د کراچۍ پخوانی ناظم مصطفی کمال په ایم کیو ایم پی تور لګولې چې په دوی ریاستي دباو اچولې وو چې د ایم کیو ایم پی ډلې سره د راتلونکو انتخاباتو لپاره اتحاد وکړي. د پاک سرزمین او ایم کیو ایم ډلې مشرانو د شورو په ورځ یو ګډ خبری کانفرنس کړی وو او ژمنې یې کړې وې چې راتلونکو انتخابات به د یوې جنډې او یوې پارټۍ د سوري لاندې کوي. ولې دغه اتحاد په دویم ورځ د ایم کیو ایم پی پی ډلې مشر فاروق ستار د مختصر استعفا وروسته ختم شو. فاروق ستار د نیمه ګنټې وروسته بیا خپل استعفا واپس کړه او وی ویل چې بوډۍ مور ورته د داسې کولو امر ورکړی وو. نوموړي د هغې پاس یو خبري کانفرنس کې په مصطفی کمال پسې بدې ردې ویلې وې چې دی د اسټابلیشمنټ په لاسونو کې لوبیږي، څوک چې د ایم کیو ایم نوم ورکول غواړي. خو د خالی په ورځ ورته د پاک سرزمین ګوند مشر مصطفی کمال په یو جوابي خبري کانفرنس کې ویلي دی به خپله پارټي د همیشه لپاره ختمه کړي او خپلو پلویانو ته به ووایي چې خپلو کورونو ته لاړ شي، خو چرې به هم د ایم کیو ایم ملګرتیا ونه کړي. کومه چې اوس هم د الطاف حسین پارټي ده، څوک چې د ده په وینا د پاکستان غدار دی او د هندوستان استخباراتي ادارې را لپاره کار کوي. نوموړي ویلي دی د ریاستي ادارو سره په تماس کې دی چې خپل لا درکه کارکونکي را خلاص کړي او زیاتوي تر اوسه د اویاو نه زیات کارکونکي خپل کورونو ته راوستلي دي. رپورټونه وایي د پاکستان ریاستي ادارې د کال 1955 راهسې د اولسي پارټیو پر ضد پارټیانې جوړوي او په پاکستان کې دغه کار پخوانی جرنیلانو جنرال ایوب خان، جنرال ضیاء الحق او په وروستیو کې جنرال مشرف کړی وو. مطبوعات وایي د پاکستان سپریم کورټ هم وخت په وخت د پوځي امیرانو ملاتړ کړی او د سپریم کورټ کومو ججانو چې به د دوی مخالفت کوو جبري به د خپلو څوکونه لر کړل کېدل. د امریکې وتلې ورځپاڼه نیویارک ټایمز وایي د نواز شریف مسلم لیگ ډله هم د پاکستان پیپلز پارټۍ د بېنظیر بوټو په ضد جنرال ضیاء الحق جوړه کړې وه او نن سبا د نواز شریف په ضد د تحریک انصاف عمران خان د ریاستي ادارو په لاسو کې لوبیږي. او کوم کار چې نواز شریف د بېنظیر بوټو په ضد کړی وو، هماغه کار اوس ریاستي ادارې د تحریک انصاف مشر عمران خان نه اخلي. په پاکستان کې اکثره په انتخاباتو کې هم په ریاستي ادارو د مداخلت تورونه لګي او څېړونکي وایي پاکستان په دې غرض انتخابي نظام کمپیوټري کول نه غواړي چې بیا به یې د لاسونه اختیار لاړ شي او چې څوک په واک کې راوستل غواړي بیا به هغه نشي پاس کولی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای
زه چیوه خزایم.
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مداره.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچی کې اوسېګم او سبق هم په کراچی کې ویم.
زمانم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زه کراچی کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
The Voice of America, DWRDO او ټي وي یو ساته خبری خبرونه ده. خبرونه لید عوام لري یو شمیر نور مهم راپورونه درلالرو، خو یو راپور درته وړاندې کوو چې د پاکستان خیبر پښتونخوا د موسمیاتو ادارې ویل دی چې له سبا څخه به په یاد ایالت او جوخت قبایلي سیمو کې د بارانونو د کېدو پیشنگویی کړی ده او دا اداره وایي چې د بارانونو د وجې څخه به په سیمه کې لړه هم ختم سي او د دې ترڅنګ د دوړو او د لوګیو د وجې څخه پیش کېدونکي کم ناروغانې دي هغه کې به هم کمی راسي. نور تفصیلات په دې اړه د سیمې څخه ریاض حسین په خپل راپور کې درته وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې د بارانونو د امکان څرګندونه شوې ده او د موسم ماهرین وایي د بارانونو سره به موسم صفا شي او په سیمه کې به د لړې زیاتوالی هم راکم شي. زمینداران وایي چې د سوکړې په وجه باندې د غنمو په کروندو باندې منفي اثرات پرېوځي او امید دی چې د بارانونو به د غنمو د فصل دپاره یو ښه پیغام راوړي. په خیبر پښتونخوا کې د موسم د محکمې مشر مشتاق علي شاوایي د صوبې په مختلفو برخو او تړلې قبایلي سیمو کې هم د باران کېدو امکان دی. په خیبر پښتونخوا کې د سوکړې په وجه هم د اوبو ستونزه مخې ته راځي او د اوبخور د محکمې لخوا په سوات اپر او لور نهرونو کې د وربندې سلسله هم روانه ده. زمینداران وایي د وربندې په وجه باندې هغوی نشي کولی چې د غنمو کرونده وکړي. په خیبر پښتونخوا کې د نهرونو د لاندې په ځمکو باندې د غنمو کرونده هم شروع شوې ده او زیاتره مقامي زمینداران په نوخار، چارسدا، مردان او سوابي ضلعو کې فیصل آباد 2008 او هزاره د غنمو تخمونه کري. د غنمو د یو منبع 1400 روپۍ را وړاندې کیږي او زمینداران وایي په وخت باندې بارانونه وشي نو دې سره به د غنمو فصلونو او کروندې ته هم فائدې ملاو شي. په سوابي ضلع کې د زمینداران عمومي سکتر لیاقت یوسف دی وایي د واربندې له کبله د غنمو په کرونده کې مشکل مخې ته راځي. یاد دی وی د سوکړې په وجه باندې په خیبر پښتونخوا، سند او پنجاب صوبه کې د لړې یو سلسله هم جاری ده. په وجه یې په مقامی اوسیدونکو کې د مرې، پړپوس، سترګو او سرمنې ناروغي هم خوريږي. د طب ماهرین وایي که بارانونه شروع شي نو د سربا په دغه ناروغو کې هم کمی راشي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
قدرمنو اوریدونکو، په تورخم کې پاکستانی چارواکي وایي چې د تیر کال د جون د میاشتې راهیسې د کافي برېښنا، برق یا بجلی د نه موجودیت له امله په دغه ځای کې د ګمرک او د حکومت د نورو ادارو چارې له ستونزو سره مخ شوې دي. زمونږ خبریال ابراهیم شینواری پرې دا راپور استولی.
تیر کال د جون په میاشت کې چې کله د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پاکستان اړخته یو مرکزی دروازه جوړولو په شخړه د دواړو هیوادونو د پولیس ځواکونو په یو بل د درنو او سپکو وسلو سره ډزې کړې وي، نو د افغانستان له اړخه شو ځینو درنو ډزو له وجې د پاکستان اړخته د توخم په تجارتي مرکز کې لګیدلې د بجلی ټرانسفارمرې هم متاثره شوې، چې له وجې په تورخم کې قریبا واړه حکومتي، شخصي او کاروباري ودانیو ته بجلی قطع شوه، کومه چې 19 میاشتې تیرېدو باوجود تر اوسه نه ده بحاله کړی شوې او له وجې دغلته کاروباري هلې ځلې او حکومتي کارونه واړه متاثره شوي. د بجلی د نشتوالي له وجې د انټرنیټ نظام هم متاثره شوی، د کومې له وجې چې دغلته موجود یو کلرګنجر جمشید خان په وینا د افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت هم اغېزمنه شوی.
دلته تقریبا یو کال نه زیات ټایم وشو چې بجلی نشته دی او په دې وجه باندې مونږ ته د کلیرنس کې ډېر زیات مشکلات دي، ځکه چې مونږ چې کوم کلیرنس دی دا ټول بجلی سره تعلق دی. سکیننګ سره دلته مونږ فوټوسټیټ مشین دی، دا ټول چې دی دا د بجلی نه کوي او په دې وجه باندې چې دی کنه مونږ کلیرنس متاثره شوی. یو زمونږ نه ځکه چې تورخان کې څومره ایجنسی دی او ټول کار د بجلی په وجه باندې متاثره دی. مونږ خو ځان ته دلته شمسي سیستم هم لګولی او سره چې دی کنه جنریټر هم دی، خو د بجلی په وجه باندې مونږ ډېر زیات چې دی کنه خفه شوي او بیخیم چې دی روزګار ټپ شوی دی.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو شمیره د 300 هم زیاده ده، او لکه څنګه چې جمشید خان وویل، دغه واړه کلیرنګ ایجنټانو دوکاندارانو د ریسټورنت مالکانو او نورو زیاتره شخصي ودانیو په شمول په حکومتي دفترونو چې پکې د پاسپورت او امیګریشن دفترونه، کسٹم ودانۍ، د نېشنل لاجستیک سل دفترونه او د نادرا مرکز شامل دي کې، یا خو د پېټرول او ډیزل سره چلیدونکي جنریټرونه او یا د شمسي پینلونه د خپل ضرورت بجلی ترلاسه کولای شي. د کسٹم، نادرا، پاسپورت او امیګریشن په دفترونو کې کله کله په جنریټر کې تیل ختمېدو له وجې تر 200 ساعتونو دغه دفتری کارونه اوتړل شي، چې له وجې عام خلک او تاجرانو ترانسپورټران د مشکلاتو سره مخ وي. د تاجرانو او ترانسپورټرانو ترڅنګ د کسٹم او پولیټیکل انتظامی عملی او نادرې والا د بجلی ادارې ته بیا بیا رجوع کولو باوجود د تورخم غوندې مصروفه او مهمه پوله باندې تروسه بجلی یا برېښنا نه ده بحال کړای شوې. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری، د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سه.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وا.
زه چیوا خزایم.
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان پکراچی کې اوسېګم او سبق هم پکراچی کې ویمه.
مانم کامله خان میا خیل دې د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دې.
زمانم ډاکټر زهرا دې او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دې زه پکراچی کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
قدرمن اوریدونکو، مخکې په راپور کې مو واوریدل چې په تورخم کې د تیر کال د جون د میاشتې راهیسې د کافي برېښنا د نه موجودیت له امله په دغه سیمه کې د ګمرک او د حکومتي ادارو په یو شمیر کارونو کې ځنډ او خنډ رامنځته شوی دی. لنی کمرغه په پاکستان کې د امریکې په سفارت کې د بجلی او د انرژۍ په چارو کې سلاکار لطیف خان صاحب دا مهال موږ سره په سټډیو کې دی. دوی تازه تازه امریکا ته راغلي دي، اول بورته خره غلاست وي او بیا به ترې په همدې اړه پوښتنې وکړو. لطیف خان صاحب، امریکا ته په خیر راغلي او ستړي مشي. لطیف خان صاحب، تاسو په همدې برخه کې واپټا سره تقریبا 40 کال کار کړی او د پېښور د بجلی د کمپنۍ مشر هم پاتې شوی یاست. په پاکستان کې د انرژۍ په لړ کې دا مهال یو ایس آی ډی څه کردار لوبولی شي؟
د یو ایس آی ډی په کې ډېر لوی لاس دی. نن وخت ماندې چې د بجلی سونه کمې دی په پیداوار او په طلب کې، آغا گیپ چې کوم دی نو آغا په آغا پروجیکټو باندې د یو ایس ګورنمنت، د یو ایس ایډ، پلار پلاس ماندے نو ډیر پروجیکټ روان شوی دی هغه کې د بجلی پیداوار زیاتول دا یو شو د بجلی رسد دغه کول دا دویم شو او دریم د بجلی استعمال چې کوم کورونو خلکو ته رسی چې اغه ته صحیح بجلی او چې سونه راغی طلب دے داغه برابر کو په دې لړکی اوس روان $2.5 million پروجیکټ په پاکستان کې د بجلی خکولو په مت کې په پروجیکټ باندې روان دي دیکھیے بس پشمیر ماندے رہتا تاسو تا غٹ غٹ پروجیکٹ ہوا ہے ماں لگا تربیلا ڈیر لوے زمنگا یو منصوبہ دا پا پاکستان کے چدری نیم ذرا میگا واٹ آگ بجلی جوڑائی آگے کی پا نگا کے دا یو ایس ایٹ پا وسادت سرا آگا شتچ کم مشینان دی آگا زاری شوی دی آگے کے والا دو مشینان منگا نوے کو پاغه کار روان دے نو چې دا جوړ شي نو د تربیلی شپږ دیش سوا چې کم میگاواټ پیداواری صلاحیت ته نو هغه به 200 میگاواټ نور زیات شي دغه شان منګلا کې ډیم اوچتیږي ځکه چې ذخیره د اوبو زیاتوي نو هغه لپاره دوه ماشینونه به لګي هغه کې د یو ایس د حکومت یو ایس ایٹ پترو ماندے آگے کے پروجیکٹ روان دے داغے نہ علاوہ اس یو $200 million یو پروجیکٹ شروع شو چی آبا پسلور کال کے ختمی گی آگے کے آگے تمنگا سی پی ویو کلین انرجی فار پاکستان اکانومی دا دا یو ایس گورنمنٹ مدد سردا پروجیکٹ سٹارٹ کی گی دیکھی با پاکستان کی لسک اپنے دی تقسیم کار چکما بجلی تقسیمی کورونو تا کارخانو تا داغی صلاحیت داغی پرائیویٹ خلکو تا دغا ورکول دعوت ورکول چی راش تاسو بجلی مت کے دغو کے پیسہ وہ لگوے خرچ کے او چراغی نبیا تاسو تا دا غی جس ریونیو او دا غکی کی نو دا 200 million یو پروجیکٹ دا دے اس پا اکتوبر کے منگا شورو کو دا یو ایس ایٹ پا دا غا مان دے نو آگے کے بعد دے سر بداوشی چی پاکستان کے لس تقسیم کار کپنے دی دا غی طول و صلاحیت پا زیاد شی دا انجینئرانو دا کارکونکوانو دا غوی نور فنی او خپل تربیت پہ امدغ شی او دا دین علاوہ غٹا خبر چې کم پاکستان کے را روانہ دا دا بجلی پر رسد دا او تا تقسیم پا مت کے آغا دا دا چی منگا پرائیویٹ خلق واڑو چی راشی دلتا بجلی جوڑا کی ٹھیک شو تقسیم کار کپنے چی دی اگی نبا پا توک ماندے اگا بجلی علی پا یو خاص نرخ ماندے او بیا با آغا بجلی چه دا نو نورو گریلو صارفینو تا کارخانو تا ٹیوبویلو تا با آغا بجلی ورکو نو دغا نن سبا دا یو ایس ایڈ پاکستان کی دا دغا دے
لطیف خان سے مننا کور مدان دا خور اختیام دیر غٹی پروژی دی دا دونیم سو ملیونو ڈالر رو پا ارزخت یا پا لگخت بندی تاسو د بجلی د تقسیم مسلې ته اشاره وکړه په پاکستان کې خصوصا د پښتنو په سیمو کې پښتنو د اوږدې مودې رئیس سر ټکوي چې کڅه هم د اوبو غډیر غټه پیمانه د دوی له خاورو تیریږي ولې دوی ته کافي بجلی نه رسیږي د دغه پروژو کې تاسو پښتنو ته دغه سیمو ته پښتونخوا او د قبایلي سیمو ته برخه ورکړي که څنګه
جی جواد خان په پاکستان کې نن سبا زبنګا زبرات په لندو الفاظو کې دا وایي ما چې 50% چې کومه بجلی جوړیږي اغه د تیل او د ګیس نه کیږي تیل بنګه د بار ملکونو نه راغواړو پاکستان ته اغه مان ډیره خرچه ده د بجلی د تیل او د ګیس د چې کم بجلی د کیږي د اغه پیداواری نرخ ډیر زیات ته چې بیا صارفین ته ورکو نو اغه زیات وي بدقسمته نه صرف 1.5% د وبونه بجلی جوړیږي نو مونږ دا غواړو چې رینیوبل سورسز لکه منګه د هوا نه بجلی جوړ کو منګه د نور نه بجلی جوړ کو چې کم ته منګه سولر وو دا سیزونه نو یو ایس ایڈ اوس منګه دا پروگرام دی چې کم علاقو کې بجلی نشتا او التا بجلی لائنونا جوړولو کې اوم ډیر سرمایه پکار دا. نو یو ایس ایڈ دا وئی چې په هغه علاقو کې منگا سولر سسٹم کو شمسی توانائی نا هغه خلکو ته بجلی ورکو چې راغی دا رہن سہن راغی دا غی لائف او دا غی لیونگ هغه سره خشی. اوس نن سبا په زمنګا پختونخوا صوبه کې دا جمع لا پورا نه دی راغلی. دی وخت کې زمنګا طلب چې دی هغه 2200 میگا واٹ دی. منگ تا دا قومی سطح نا نیشنل گریڈ نا منگ تا وہ لسوا ملاوے گی 1500 میگا واٹ اس ہم زمنگا طلب کے کمے دے. نو آگا 1500 میگا واٹ منگا برابر ہو لوڈ شیڈنگ تھا کہ بجلی بند ہو آگم پہاڑ علاقہ کے پر ٹائم مناسبت سر ادا منگا کہ چدا انویسٹمنٹ ٹوشی او منگ سرا دا اللہ تعالی قدرت شان دا دے چې په زمنگا صوبہ کے آبی وسائل دیر دی آبی پیداوار کے منگا اوسم نور مخ کے کار کو. نو چکم ڈیمون اوس روان دی په زمنگ په صوبہ کے لگا منگ دغه تربیلا شوا تربیلا با پیداواری سے لیت بزاد شی چترال کے زمنگ د سلو میگا واٹ یو پروجیکٹ گولن گول وته وی وغیرہ وان دے. زمنگا خیبر پختونخوا بل محکمہ دا اغه تا پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ تغوی اغي پدے چترال او پدے سوات او پ غریز علاقوں کے پ مانسیرا ہزارہ کے وڑے وڑے سٹیشن لگئی. نو زما خیال لے چ انشاءاللہ راتلون کے دو درو کالو کے دا 1500 کمی چې دی زمنګ د خیبر پختونخوا هغه به منګه مقامی طور باندې د بجلی دغه بشي او د لوډ شیډنګ نه به زمنګ لګ دغه ملوشي کمی به پکې وشي.
د فرانسې تاسو دا بل مهم مسله ته اشاره وکړه چې د اوبو نه اوس برېښنا جوړېدل دا تقریبا 10% ده. د هوا او د لمر نه چې یو سړی کوم پروژه لري اوس دا مهال په ځانګړې توګه د پښتنو سیمو لپاره بیا هم پښتونستان په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د دې لپاره تاسو کوم ځانګړې پروژه لري چې تاسو ورته اعلان وکړئ د خلکو ته زیری ورکړي؟
بالکل بالکل. مونږه زیات تر اوس نن سبا دا هوا خو مونږ سره ډیر کم ځایونه دي په خیبر پختونخوا کې. هوا کې زیات تر مونږ سره سندھ کې دي. سندھ کې هغه دنه اندرونی سندھ کې دغه شته خو شمسی توانائی مونږ سره ډیر گنجائش دي او د یو ایس ایڈ اولنې دغه دا دی چې مونږه شمسی توانائی هغه خلکو ته ولګو چې کم زیاته د بجلی نن سبا لائنونه او رسد مشکله ده. نو په راتون کې وخت کې زمنګا د خیبر پختونخوا صوبې د پاره بلکې بشمولي ټول پاکستان نه پاره سولر چې د شمسی توانایي هغه دغه کیږي هغه شمسی توانایي کې دادې چې هغه ډیر زر کیږي. د اوبو ډیمونه چې دي هغه د 500 کالو نه راواله 1500 کالو پورې هغه برابرېږي. موږ سره شمسی توانائی دس یو شے دے یو اللہ قدرت یو تحفہ دا چې هغه منگا ډیر زر لگولی شو. نو یو ایس ایڈ پا دغی مت کے کارون دا کئی او یواز خیبر پختونخوا کے نا پا بلوچستان کیم دس علاقی دی چې اسم دا بجلی نا محروم دی ناغی تا منگا شمسی توانائی رسا.
دیر جا تمان لطیف خان سے فقط یو وڑا کشنی پختن بلم لرم وغا دا دا چی کتا سو داڑایم پنجاب تا اسلام آباد تا للی استی نو دیر کم با واقعی سیوی چی یو زی که یو دم برخنا و لارا سی پیزی و لارا سی ولی پا بیام با پیخور که دا است تا سو دراتنگ نا فقط سو شیوی وڑان دی منگا راپور در لو چی پا حتا پا تور خام که چی حالتا حکومتی داری دی گمرک دا کسٹوم دا امیگریشن دا دوی کافی برخنا نلاری و ستونزی لاری. نو بیام که دا ورسی پختن دا سی مطرح کم چی دی تاسو پا پلانونو که چی پروژې پلی کوي یا جوړوي یا سیمې ته پیسې ځانګړې کوي په دې کې د پاکستان د حکومت په اشاره تاسو مختزي او که تاسو په خپلو پریکړو کې خپلواک استئ ځکه د پښتنو ستونزې چې تاسو په پېښور کې د بجلی د کمپنۍ مشر پاتې شوي یاستئ بل هیڅ چاته تاسو نه غوره نه دي معلومې؟
جی جواد خان د بجلی محکمه چې دا د حکومت پاکستان سره ده د صوبې کنټرول کې نه ده او هغه مین وجه دا ده چې سونه پاکستان کې بجلی جوړیږي هغه د اوبو نه جوړیږي د ګیس نه جوړیږي د تیلو نه جوړیږي دغه نه اټمی توانایی نه جوړیږي هغه ټوله بیا په صوبو باندې تقسیم شي. زمونږ صوبې ته 15% حصہ ملاویږي. لکه لنډ خبره دا چې 100 میگاواٹ جوړیږي نو هغه کې زمونږ حصہ 15 میگاواٹ ده. ٹھیک شو. او دا تعین چې دی حکومت پاکستان کړی دی د آبادی په لحاظ سره او د صارفینو په لحاظ سره. زمونږ په صوبه کې صرف تقسیم کار یو کمپنی ده چې هغه ته پیسکو پشاور الیکٹرک سپلای کمپنی.
یعنی یو سیډی هم په مغه پروګرام باندې مخته ځي د حکومت په پروګرام باندې کڅګه
دا حکومت په پروګرام باندې یو ایس آی ڈی زمونږ هغه سره اس غرض نشته. دا یو پلان دی چې دا د پرایویټایز شي کارپوریټایز شي خو نه یو ایس اے ڈ د بل چا په حکومت په ایڈمنسٹریشن کې کار نه لري خو هغه له سپورټ ورکی نو سپورټ دې لپاره ورکی چې دا 20 لک زمونږ په صوبه کې 20 لک کورونو ته کارخانو ته کنیکشن دي.
ډیر زیاته مننه لطیف خان صاحب بیا هم امریکا کې خو وخت لري کور مو ودان چې استډیو ته متشریف راوړه. کامیاب اوسئ.
ډیر مهرباني. ډیر مهرباني. فارمش
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی او ساته خبری خبرونه ده. خبرونه لیا دوام لري. یو شمیر نور د سیمځخه مهمه راپورونه لرو خو وستر توړاندې کوو. مطبوعاتي کتنه نن مطبوعاتو کتنه کړه د زمشمکار مختار خلیل صاحب.
د امریکای مشهوري هفتایزي نیوز ویک په خپل تازه غنه کې د افغانستان د جنگ په باب له نامتو لیکوال د جان هالټي وانګر یو تفصيلي معلوماتي ریپورت خور کړی دی. د ریپورت سرخط ته افغانستان کې د امریکای تل عمري جنگ. امریکای افغانستان کې دا وخت په 15,000 فوزونه اچولی دي او ډیر ضرب د دې شمیر نور زیاتای. د ریپورت شروع دې ته پوس نشوي دا چې آیا د افغانستان جنگ به چری ختم هم شي او کنا. ریپورت لیکي چې ډیر ضرب افغانستان کې د امریکانو فوزونو شمیر 1400 ته ورسی ځکه چې د اسوسییټډ پریس د یو خبر مطابق د امریکای په سلګونو میرین فوزیان به د کال 2013 په شروع کې افغانستان ته لیږلی شي. صدر ډونلډ ټرمپ په اگست کې خپل یو بیان کې ویلي وو چې د طالبانو خلاف په جنگ کې د تیزی راوستو د پاره به افغانستان ته 400,000 امریکني فوجیان لیږلی شي. دا 400,000 فوج اوس افغانستان ته رسیدلی دی او دا شان افغانستان کې د امریکنو فوجیانو شمیر اوس 15,000 ته رسیدلی دی خو د امریکې د دفاع وزارت پینټاګان په افغانستان کې د امریکنو فوجونو شمیر 12,000 منلی دی. نیوز ویک په خپل رپورت کې لیکي چې صدر ټرمپ په اگست کې افغانستان کې د خپل فوج د شمیر زیاتولو په اړه د خپل نوي حکمت عملی اعلان کولو په موقع وویل چې د دفاع خپل وزیر جیمز میتس له مکمل اختیار ورکړی دی چې افغانستان کې چې د څومره امریکني فوج اجتوي نو لیږلی شي. جیمز میتس د امریکې د میرین فوج یو پنشنی جرنیل دی. رپورٹ کې نور لیکلی شوی دی چې پخوانی صدر اوباما درې کال وړاندې په کال 2014 کې افغانستان کې د امریکې د جنگي کردار د خاتمې اعلان کړی و او دا شان د لسو کالو نه تر زیاتې مودې پورې د جاري افغان جنگ د ختمولو باضابطه اعلان کړی و. خو دا ټول اعلانونه صرف د لیک اعلانونو پورې محدود وو، په حقیقت کې افغانستان کې جاري جنگ اړو ولاړ نه دی. ځینې خلک وایي چې طالبان د تیرو وختونو په نسبت نن ورځ زیات طاقتور دي. دا وخت طالبان د افغانستان په 14% برخه پراته دي او د نورو سیمو د نیوو د پاره جنگ جاري ساتلی دی. افغانستان کې د سر دوباره ودانۍ د کارونو د پاره د امریکې د خصوصي انسپکټر جنرل په یو رپورټ کې ویلي شوی دی چې د عامي تخمینی مطابق طالبان د افغانستان په 14% ولسوالو قابض دي. اوس خو دولت اسلامیه هم په افغانستان کې سر راپورته کړی دی او په تیرو ورځو کې په کابل کې لاندې باندې حملې کړي دي. نیوز ویک خپل رپورټ کې لیکي چې په کال 2019 کې افغانستان کې د امریکې 14 فوجیان وژلې شوي دي. د افغانستان د جنگ په اړه د صدر ټرمپ د نوي حکمت عملی تر مخې پینټاګان ته د هوایي حملو او د نورو فوجي عملیات تو په خلاص مټ د کولو په اجازت ورکېدو افغانستان کې د تیر کال په نسبت سخ کال د عامو او د بیګنا افغانانو وجنه زیاته شوې ده. دا خبره د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې شوې ده. صدر ترامپ په اگست کې خپل یو تقریر کې ویلي دي چې امریکا افغانستان کې په تړلو لاسونو جنگ نشي ګټلې. په دې سبب مونږ امریکنو فوجونو له اختیار ورکو چې په ترهګرو پسې په ګرد افغانستان کې عملیات کولی شي، چې دا شان د دې قاتلانو او د فساد یانو پوخ یقین اوشی چې د دوی چرته هم نه پنازه نشتا. نیوز ویک د خپل رپورت په اخیر کې لیکلی دی چې د کال 2001 را په دی خوا افغانستان، عراق، شام او پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف د امریکې په جنگونو تر اوسه پورې د امریکانو ټیکس گزارو 15 اربع او 80 اربع ډالر خرچ شوي دي. دا اندازه د امریکې په براون یونیورسيټي کې د بین الاقوامي معاملو په باب له واټسن ادارې لګولې ده.
نو قدرمن اوریدونکو، په پاکستان کې د پیازو په وارداتو باندې ټکس پورته شوی او له همدې امله د پیازو بیې پورته شوې دي او خلک له ستونزو سره مخامخ دي. نعمت الله سرحدي پرې دا راپور چمتو کړی.
سږ کال سیزن نشو سوی د 1,15,000 روپۍ خالي پر ویل سپلر غوړي. دا دغه غوړي
دغه وجه د سپد ارډي سکم نوی دی. ارډي لا چولې د پدا کې د پیازو ذکر نسته. د مخکې د کوم ډیوټي څخه دا ورزاته کړی و.
نو دا خبره چول د دې دا 1,15,000 تقریبا خالي مش دار لسپلر د خالي ټکس چې مکو دا او پټاټی چې سولې د مخ 1,000 3,000 کالداري مش جمع کول د افغانستان په ګمرک د لاټسم باندې وس 1,000 کالداري 1,000 کالداري وس دونه جمع کو.
مطلب دا هغه پاکستانی پټاټی د افغانستان تر روان دی. افغانستان پر دې ټکس زیات کړي، هغه د کال په شروع کې زیات کړي،
او هغه د کال په اول کې به دونه زیات کړي مسول.
څه وجه ده په پاکستان کې خو دغه وخت د پیازو یو ځای هم سیزن نسته؟ دغه وخت د افغانستان څخه پیاز راوړل کیږي، نو پاکستان دومره زیات ټکس پراخي نو قیمتونه د دې وجه دونه زیات لوړ دي.
نو قیمتونه د سیستم لوړ کې دغه لوړ کې نو خو د په دغه خاطر باندې چې وس سیستم لوړ کښته سي دا پارسل مرسل شل په خرچا کې ګاډي خو په لاس پیرز غلي یا 15 لس پی باندې رزغلي بالا خرچا نه کې. نو بار د افغانستان او د دې باید چندان پخ نه سره وړي کې کوټ لوړي کې پنجاب لوړي هغه بیا دون مشکل نه جوړي. خو اصلي کې دا وس 1,15,000 روپۍ موږ دا جمع کو نوري پر لاري باندې خرچانه د 15,000 کالداري نوري بیا دا سپایان درکښنه پر جرپټ پر سودا نوري سزي
کوټ چمن تر ما بین کم زورونه دي دغه پیسې ماخله د کسٹم د ټیکس ور کول به وجود د زورونه
1,000 روپۍ 1,000 روپۍ د نوري د زورونه مرسخ پر را ګاډي باندې
دغه وجه د سمطب د یو کیلو بای دومره زیات لوړسوله. اوس درې هفته مخکې د افغانستان پیاز نور شروع شوی. د پیاز قیمت ډیر کم 15 کیلو پاتې روپۍ په نیویر په خرڅېدو، اوس 15 کیلو د په 3.5 روپۍ په بازار کې خرڅېږي.
اوس 15 کیلو د 3.5 روپۍ قیمت دونه کډر بای لري.
چې دا ټیکس نه کم کې به دا بای نور کمیږي،
ونه چې ټیکس کم سي نه ول نه کمیږي. د سي ار سړی رازغلی یار دغه تجار رازغلی یار دغه رازغلی هر
ایت څه غشتنې زین لري مطلب ستید حکومت پاکستان صدقه غشتنې لري دې ټیکس را کم کیس او عام خلکو ته د دې ګټه ورسیږي
دا خو د ټول عوام ګټه د ټول دغه چې یو زما ګټه نه ده د ګرد عوام ګټه ده چې وز د ټیکس کم سي دنیا ګرد په دا باندې هغه چې یو به تقریبا سړی راوړي ادوار راوړي بارا دنیا راوړي ګرد دنیا راوړي زغلی
مطلب د دې سره د روزګار کچ هم زیاتیږي خو دغه د پیازو سکم لوړي با علت سمورت دغه وس دغه خرڅون کې وای دغه علت وس ورزو دلته د عام خلکو سپشتنه کوس پر دې کم اثرات چې ولې دي
زما نوم عبد الظاهر دی زراله منډی ته سړی ته بشان ارزانه هغه تقریبا دونه فرق نهست او دلته چې زراله م پیاز میرانی ولو دوه جال جال په شپږ سو روپی باندې راکې نه بس او په دوه سو روپی باندې دوه جال رانیو او په چاچې مې مورانی ولی خورانی ولی ملان دي وس خبر ور سره وانه دی په 1500 په 1600 په باندې مردا غونې ورکو نو موږ دا خو ډیره ګرانه ده د دونی ولی ورکه دی وس مرسته دونی کله دا تاسو وس دا خبره وکړي چې وس مرسته ټیک ساخه دا غاخ نو موږ هم ګران ورکو نو وس موږ مجبور یو مجره نو سونو سوک
که متونه لوړ سیم به عوام رازمیر رانسی او دغه وخت دغه دلکیږي د پاکستان په یو سیمه کې هم د پیازو سکم دی دا وخت پیداوار نسته لازمی د افغانستان د خاصه دغه پیاز د در روان دي او دلته بیا د پاکستان خپل ایکسپورت امپورت کوم ډیپټ دغه بدل ته پاکستان پر زیاته کړی ده هغه دې زیات پر اخی کم نیوی ار ډیسټریکټ سره لګولې وو هغه کی دغه پیاز نو شامل دا د کال په سر کې لدی خپل ټیکس وته زیات کړی وو دغه د اوس اسراج د افغانستان سره پیاز را شروع وسو پر دې د اسراج کار وسو په بازار کې دومره په غټه بای خرچيږي خو دغه ټول خلک د حکومت پاکستان څخه دغه غوښتنه کوي چې د فوري تور دغه کم ټیکسونه دی په دې کې لږه مې راولي په ساته په خورکی شان باندې کمې راولي چې د غټه چې د عام خلک تور ورسیږي نن په چمن سره د شارګوډ په منډي کې بای دومره زیات لوري دي د پاکستان نورې سوته منته کې لږه الټر رسیږي اته په پربای کې څونه ډیر زیات غیر راځي څومره زیات کم زیاتوالي په دې کې راځي نعمت الله سره د وایس اپ امریکا دیو ریډیو ټي وي چمن
کله مون اوریدونکو وایس اف امریکا دی ودا د پاکستان خیبر پښتونخوا کې د غنیو دربلو موسم پیل شوی دی او د غنیو څخه خلک غوړه هم ډیره زیاته جوړوي خو بیا دا غوړه جوړونکي یا کم خلک سی غوړه جوړي وای پسمه کې د غوړې قیمت ډیر ښاته دی تفصيلات ملک وکاس پر راپور کې درته لرو
د ګوډه نرخونه یو ځل بیا د پروس کلونو په شان پریوتی دي او کاروندګر د خپل پلان نیکه پر روزګار تنګ شوی دی دوی ګیله لري چې د ګوډه نرخونه کم دي او میلونه هم بند دي کاروندګر په اړه وایي چې د میلونو نرخ هم هغه د زړو کلونو نرخ دی چې تیر کال هم په یو سل اتیا روپے سلویخ کیلو اغشته او سخ کال هم هغه نرخ ورکوي دوی وایي چې 200 روپے په خپل خرچه راځي کچره د 200 نه زیات نرخ شوګر مل ورکوي نو دوی به په حیا کې پاتې شي د ګوړې کاروندګر یار محمد او جانعلم زیاتوي
شوګر مل چې ورکی نای کې خیالي کې چر راغلی واخه هاته به اختر راځي نه یو سی او دا چې ګوړې ته وکړه نو دا دوه نقدې کاری چې زمیدار کومه غوسی جامی وی کنه بس هغه کې پاتې شي او نور پکې دې کې مسجشتا
خبردار چې لزر روپې چې دا کم اس کم کوي کنه خرچي په ډیری کېږي د سار نظر نه بانک باندې پاسي پازا به مل 180 روپې ریټ اوس اخبار کې موږ کړی خدا هغه په حساب پیلو چې 238 روپې ریټ نو بیا پکې پیدا را خرچي په ډیری کېږي هر سګران شو خورې ته وګوره خرچ خوراک ته وګوره نو سبا ټماټر مزدور 50 روپې کیلو باخلي
منډیوال قمر زمان وای چې خګوړې د نهنی مزر روپو پورې سټه خرسيږي پر اوس کال خګوړې د 2000 پورې خرسي شوې دي چې کاروندګر په سخت کال ډیر پریشان دي منډیوال د کم نرخ وجه صدا سستای
چینو ریټ عمل تکنیک تل کم ملیونو کې چینم ډیر زیات پراتی دي مينو نوم لاروان شي مینې ریټونه میټونه لایست نې دي کنه نو دا وجه نه کړ مردان مل شو دام ولا دل د خزانه مل چې کم نه نو دام لا ولا دل
د ګوړې او چینو نرخ د یو بل سره تړلې دي او د خزانه شوګر مل جنرال منیجر طالمن خان هم ګیله منخکاری چې دوی سره 15 لک ټنه تیر کلنی چینی لا هم پراتې دي حکومت د نور صوبو په شان دوی له په یو کیلو چینو برآمد کولو 10 روپے سبسډي نه پر اوس کال ورکړې و او نه سخ کال چې مخکې کال د کیلو نرخ په بازار کې 15 روپے او سخ کال 55 روپے دي او په توک په یو کم 50 روپے دي
ولې خرڅو موږ اوس دا کوشش کوو چې کم چینی دا اوځي ولې بل کو فورس کې دا سیزن خو مخامخه شروع کیږي چې ګورنمنت سره خبرې روانې دي فدرل ګورنمنت سره مخامخه به ته شروع کیږي چې موږ دا وکړو چې موږ بیا دا بینکونو نه لون چاغنی ورکړي نو بیا ته خلکو له ګرو نه پیسې کم دي نه ورکړي دا اوس موږ ذاته ولون څنګه نه جو چې ستا چینو ریټ چې نو هغه ستا راغله 48 روپو ته 49 روپو تر اغله ده کنه مخکې ستاره چور هغه چې 62 63 64 65 باندې پر کیلو چینی بوه اوس خو استا صرف د غنو چې کم ته حساب کې نو تا ته هغه کاس پروزی د غنو هغه تقریبا 51 روپې پروزی صرف غنه
سیزن پتیرے دو دے او کروندگر او ملونو کی حکومت لانے دے ترمنز شوے چے تاوان او زوری غریب او وڑو کی کروندگر لزی ملک وقاص خان وائس آف امریکا ڈیوا ٹی وی ریڈیو پیخوا
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه دا مهال پای ته رسیږي. زه کلثوم کاکړ سره د خپل همکار مجاهد جواد ترنه اجازه غواړو. شش په درته غواړو.